دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. وروسته بیا کولی شئ چې په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو خبرونه را سره شریک کړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو د قانون د ناسم استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستاني وڅېړنیز مرکز ویلي دي چې د مارچ په نسبت په اپریل کې په هیواد کې زیات وسلوال بریدونه شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله خولي چې د ماریوپول د فولادو له کارخانې څخه به د ولسي وګړو د ایستلو لپاره اوربند وشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوی مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سمه پر مخ ځي. د بشري حقوقو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزارې انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارې ته لیک استولې دي. دی وایي شیرین مزارې صاحبې چې لیک استولې دي هغه به د پاکستان دریځ کمزور کړي. د پاکستان ټول ولس د مذهب سپکاوی د سزاګانو د قانون ساتونکي دي او دا په کوم ګوند یا ډلې پورې تړاو نه لري. اشرفی دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل چې مزارې د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقوقو شورا ته لیک استولې چې پکې یې داوه کړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼو ویلي چې نوموړی دا لیک د مې پر دویمه استولې دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلي ده، نو پر ضد یو شمیر خلکو ناری وهلې. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جماعت د بې احترامۍ په تور د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سمه مقدمه دایره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د می پر لومړی نیټه پر حکومت غږ وکړ چې مقدمه دې ختمه کړي او د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون دې د خپلو مخالفانو پر ضد د وسلې په توګه نه کاروي. د پاکستان یو څېړنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تله په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 24% لوړ و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د می پر دویمه په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 14 وسلوالي حمله وشوي چې پکې د 14 امریتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول. اداره وایي په مارچ کې په پاکستان کې 26 حمله شوي چې پکې 115 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. په هغه کې د مارچ پر 4مه د پیښور د اهل تشیع پر جمعات د داعش ډلې برید د تر ټولو خونړی و چې پکې 28 کسان ووژل او تر 115 زیات ژوبل شول. په اپریل کې د یو شمېر حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. رپورت زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد 22 عملیات وکړل چې پکې 20 مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار 13 میاشتې په خبري غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. هندۍ رسنۍ وایي ټاکل شوې چې له هندا زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام WFP چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیکت په حال کې دي. WFP او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پکې نوې دلیل افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له هغه وخت راهیسې تر اوسه 11,000 ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دی. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوې دلی ویلي چې له افغانستان افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د 2020 زیږیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، نو ورسره په افغانستان کې اقتصادي بحران پیدا شو. ملګری ملتونه وایي په هغه هیواد کې ملیونونه وګړي له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسیو ځواکونو د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی او سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د فولاد او هغې لوی کارخانې ته داخل شوی دی. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2,000 اوکراینی جنګیالۍ او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او خندقونو کې پناه اخیستې ده. اوکراینی ځواکونه وایي چې روسي او سرتیرو په وروستیو ورځو کې پر کارخانې حملې زیاتې کړې دي او ښایي د می تر نهمې پورې د نیولو په تکل وي. روسیا د می نهمه په 1945 زیږیز کال کې د ناتسی یا نازی جرمني پر ضد د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځې په توګه لمانځي. د ماریوپول سقوط د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یوه لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه چې له دې سره به اوکراین له یوه مهم بندري ښاره بې برخې شي او روسیې ته به موقع ورکړي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره ځمکنی دالیز پرانیزي او همداراز ځواکونه یې په اسانۍ د دونباس په نورو برخو کې وجنګېدای شي. کرملین وایي د اوکراین په ختیځ کې هغه صنعتي سیمه نیولې لوی هدف دی. روسیې په 2014 زیږیز کال کې له اوکراینه کریمیا سیمه ونیوله او تر خپل واک لاندې یې راوسته. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوریدای شي چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شي. اوس مرزو لومړی رپورت تھا. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویلی دی چې د تحریک انصاف ګوند مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قران او سنت لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د بشري حقوقو چارو په خواني وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارو ته په دې اړه د لیک پاستولو د پاکستان د دریض کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنیو د مې پر څلورمه وویل چې مزاری د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولای چې پکې یې داوا کړې چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلېده، نو پر ضد یو شمېر خلکو نارې ووهلې او تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جماعت د بې احترامۍ په تور مقدمه دایره شوې. شنونکي وایي دا ډول اقدامات په پاکستان کې سیاسي ناندرۍ لا زیاتولی شي. شاهین بنیری موضوع تکتنه کړي.
د بشری حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مې په څلورمه نیټه د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکوي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنونکي نوید صدیقي ویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډېره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه او د پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر طریقل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی هغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دی دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګڼئ چې دوی نه پس به بیا سیاست کې نور ګرمي راځي.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف پلویانو په مسجد نبوي کې د عمرې پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د ځینو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغې وروسته د مې په 9 نیټه د فیصل آباد په یو تھانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دار چې د دې خپل حکومت دوران کې امتیاز مذهب په نوم باندې خلک مرکړی شوی دی او هغه واقعیات په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعیاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتا اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګولې د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې. نو هغه وخت کې پی ٹی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه او ورسره دا چې د یو این څونه پورې خبره ده. نو د پی ٹی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلې ده، کوم ریفرنس لیږلې ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالې، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، هغې سره د انتقام اغستلو د پاره، د بدل اغستلو د پاره استعمالې. او دا نه صرف غیر اخلاقي او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب په رڼا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د دغه ناری لګولې دي. خدا واقعیا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د منور ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 منټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړي
په 11 بجا،
تان دیهلي
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 10:00 بجو.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوخه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغه وروسته دا چې پرون د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرنی سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو تور د پلټنو لپاره به طرفه کمیشن جوړوي. عمران خان تور پورې کړی وو چې د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک په دایرولو کې امریکا ککړ وه، خو واشنگتن دوه ځلې د نوموړي تور رد کړ. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبری غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی، نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورٹ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورٹ د ولس په وړاندې کوي. وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي، او دا کمیشن به د دې ټولو معاملې پلټنې کوي. او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سه هم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو، نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې، هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف محقق او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
مسترد دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورټ دلاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی، او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي. نو چې په کارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف ته به دغه کمیشن منظور وي. پاتې تر څو چې د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملہ غور شوه وو. چیرستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پختل نو هغه وی
زما په خیال دا دی کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نشي څنګه چې په سکیورټي کمیټې کې هم ثابت نه شو، نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان هغه بیانیه په سرحد پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
د لهغه وروسته چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راوېستو او وی ویل چې پدې کې دته دړکور کړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دی. وروسته عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز د مې پر 2 په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي دي چې د مارچ پرتلا په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیاتول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو درېدل وي. شبیر احمد جان موضوع روښانوي.
پاکستان کې د شخړو او د امنیت د سر ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه اپریل 2022 کې وسلوالو 40 بریدونه کړی دي چې پکې د 40 امنیتي هلکارو په شمول 55 کسان وژل شوي دي او تر 25 ژوبل شوي دي. دغه رپورټ ښایي چې د مارچ میاشت کې دغه بریدونه شپږ شو چې د اپریل میاشت نه سلری فیصد کم وو، خو له په هغه کې یو سل 15 کسان مړ شوی او د 288 سیوا پکې جوړل شوی وو. دا چې ولې د حکومت لخوا دا ډیره وخت راسي د پوزي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بردونه مخ په زیاتېدو دي. نو په خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی په دې باب لوایي،
کوم امن پروسس او د هدا پوری پای کې اوس تاسو لاغلې دي، اې کې پاکستان بیا ډېر کې جن هکړیو جنگ باندې شی هوا اوس هم کوشش روان دي چې کوم خلک په دې کې لګیا دي هغه نه امید نه دي. بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه هم دغلته کې دي، نو هغه هلته کې هغوی ته خپلې حملې کول راتګ دوته دونه ګران نه دي. او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېرې غټ عملیات کړي وو، خو د پاکستانی طالبانو واپس هلته راتګ په دې لږ وخت کې هغوی ډېرې غټ عملې وکړلې. د دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول هغوی تقریبا کړی دی.
بریګیډیر سید نذیر وایي چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی، بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي، او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به یې په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولس وي.
دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالېږي، آی ډی خو وړاندې نه وو، لیکن اوس په کې تاسو معلومیږي لکه دا وي سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټ ویژن ګارډ بل راځي، یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وي کوم څارنه چې کوم ده د سکیورټي ادارو هغه زیاته فعال شوې ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په شان غټ غټ عملیات هم کړي دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړي شوي دي. نو بیا ولې بریدونه سیوا شوي دي؟ نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو، نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو. چونکې دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده، او په دې کې حملې کول بیا پټېدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا وطن دی، هغې پیدا شوي هلته کې جوړ شوي دي، نو هغې ته د دې یو پټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده، ځکه چې په دې دویم میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې.
دا د منرا چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړی وو، چې پکې د 16 څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشی کړی شوي وو. خو ولې په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ له وجې د وسلوالو بریدونه په خصوصي توګه د امنیتي اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بریدونه 13 میاشت قبایلي ضلع کې 14، بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي، ولې پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برید هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورسپڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوي دي، چې پکې 11 مشکوک وسلوال نیول شوي او 11 وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناسمې اقتصادي تګلارې له وجې د بودیجې تاوان په بېساري ډول لوړ شوی دی. نوموړي د مې پر 14 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لویه ګراني پرېښې ده. اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نوموړی 13 میاشت له آی ایم ایف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی و، او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر موخه هم تر ډیره اقتصادي وه. اخوا د تحریک انصاف یو مخکخ مشر فواد چودري د مې پر 14 پر ټویټر په بیان کې د حکومت دعوی او تورونه رد کړي دي، او زیاتوي چې د شریف د سعودي عرب سفر نتیجه نه ده ورکړې. شنون کې وایي د وسنی حکومت تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي ستونزې هوارول دي. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لویه بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرې خودي دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د مای په سلورمه په کراچي کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه گرانی پرې خودي ده، او د عمران خان حکومت په تیرو سلورو کالو کې 40,000 ارب روپی قرضہ اخیستی ده چې 80% بجٹ جوړوي. د عمران خان ټیم د آئی ایم ایف مخ ته یو سوای او دلته بل سوای. د پی ٹی آئی حکومت چې د آئی ایم ایف سره دا شرطونه منلی دي چې نن یو لیټر پیٹرول په یو نیم سل او ڈیزل په یو سل او 45 روپی دی. د دوی د تړون مطابق اوس په هیواد کې یو لیټر په 295 روپی پکار دی.
جہاز 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے.
دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل زیادہ کڑی چی حکومت سمدستی دا چینائی اڑو او دا غڑو نرخونا راٹیٹ کڑی دی، او بل خواست سعودی عرب تا خواست کڑی چی سخ کال دا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا اون باسی. دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل دا خبری پا دا سی حال کی کڑی چی 13 میاش دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غنڈا پا واشنگٹن کی شوی، چی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل دا آئی ایم ایف سرا پا امریکہ کی لیدل کڑی، او بیا دا سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف، مفتا اسماعیل او نورو حکومتی غڑو ہم پا سعودی عرب کی لیدل کڑی. خبل خواہ دا پی ٹی آئی پخوانی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودھری پا سوشل میڈیا پخپل یو بیان کی سعودی عرب او امارات تا دا وزیر اعظم شہباز شریف پرستئی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چې سعودی عرب او ابوظہبی سخا د پیسو تما پورا نشوا. فواد چودھری ویلی چې په هیواد کې د گرانی کچا تیرو دریو کلونو کی تر ټولو لوړی کچتا رسیدلی، او یوټیلیټی سٹورونه په عملی ډول تړلې شوې دي. د تیلو د بایو پاړه د حکومت پالیسی لا واضحه نه ده. سعودي عرب چې تیر کال د مالی مرستو په توګه پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب روپی اخو دی وی چې وسی د بیرته اخستو نیټه پوره ده. په کراچي کې شنون کې او د اقتصادي چارو کارپوها راشد خان وایي،
د نوی کولیشن گورنمنٹ ټولو کې زیات فوکس وسدار چې پاکستان معاشي صورتحال بهتر کی، نو دې لپاره ټولو کې مخکې دا کولو چې کوم پیسې ورکول دي سعودي عرب ته 3 ارب ڈالر او د تیلو پیمنٹ، هغه کې لږ ټیم واخلي، هغه لږ ډیلی کی، او دې سره نوی معاہدہ مو کې د تیلو، نو دا کوم معاہدہ وشي دا پیسې لیټ شي، نو دا موجوده حکومت ناغي ته د پاکستان معیشت چړول لپاره لږ ټیم ملاو شي.
بلخوا په پیښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوها طاهر امین د مای په پینځما مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په هیواد کې نوې حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی، نوې بجټ هم په سر دی او د آئی ایم ایف شرطونه هم پوره کول دي.
دې ټیم کې چیلنجز خو ګورنمنت ته ډیر زیات دي په اکنامک فرنټس باندې، خو چې دا اوس بجټ بالکل په عین موخه باندې دی. جون په فرست ویک کې ایکسپیکټډ چې بجټ وي، خو ګورنمنت لپاره چیلنج دا دی چې نوې ټیکس لګول ګران دي، ولې چې را روان کال پسې د الیکشن دی. زیات تر دارومدار په دې ټیم کې آئی ایم ایف په ټاکس باندې دی، سره سره د یو ای او سعودي عربیا په دغه دی فاینانشل سپورټ ته پاغه باندې دی. نو کین کیس دا کامیاب شي نو ګورنمنت ته لک شانتي هغه سوټینګ سپیس شي کوم دی هغه به ملو شي.
دا اقتصادي چارو کار په هوایي چې دا وخت په پاکستان یو لسوا او اتیا ارب ډالر د بهرني هیوادونو قرض ده، او وس تر بلې چې بیا روپی غورسیږي نو بیا د پاکستان قرضونه نور هم سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د کړکیچ نړیواله اداره وای په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ دینی عالمان بیانونه ورکوي او هڅه کوي چې تر شپږم ټولګي وروسته یې خونځي بیا پرانستل شي. په همدې حال کې د طالبانو په حکومت کې هم یو شمېر مشران د نجونو تعلیم اړین بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان هیله خولې چې د دینی عالمانو په راتلونکي غونډه کې به تر شپږم ټولګي وروسته د نجونو د تعلیم په اړه مثبته پریکړه وشي. نوموړي د دینی عالمانو د غونډې نیټه ونه خوده. تفصیل د اسمت سارمان په رپورټ کې.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځ عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورځ په ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی خوندې ته وویل چې ژر به د جنود شونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو خونډه راو بلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکي ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر دولسم پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې جربه د دینی عالمانو په غونډه کې د جنود شوځوي سونه حل شي. د جنود د ذکرو او کار په دفاع کې وایي
ټول هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټول حقوق او په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولی، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون جنې لومړنی تشپګم ټولګي پوری مکاتب وته چې په ټول افغانستان کې د نوي وزاره خزینه خون کې منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګ ځینو نورو وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کېږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختریزي طالبان بیا لشپژم ټولګي پورته د جنود له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر لسو کلونو پورته جنود باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د جنو د شوانزیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورت کې مو اوریدل چې د طالبانو یو شمیر مشران د جنو د تعلیم ملاتړ کوي، خو ځینې نور یې مخالفان دي. عصمت ساروان په دې اړه له خبریال او شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او ورڅخه پوښتلی چې آیا د دینی عالمانو په غونډه کې به د نجونو د تعلیم په اړه مثبت پریکړه وشي او کنه.
اوس د کوم جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنه شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادي خلکو ته ور نه کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدل دي، املا برادر خپل په شمول د حقانی صاحب د له هغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړتوب مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
تر شپږم ټولګي ورسته د نجونو د تعلیم په اړه مو له خبريال او شنونکو سمی یوسفزي سره د عصمت ساروان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پکتیکا ولایت د احمد خیلو وسیدونکو وای د ورستیو کلونو جګړو او همدارز وچکالۍ لوجه ل لوی مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د بیا رغونې ترڅنګ د څخاک او بو په برخو کې مرسته غواړي. طالب چارواکي وای ل اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نجیب الله خیل معلومات لري.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یاد بیا وایي. اوبه تر پخوا ژورې شوي او لیو یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکو تراب خان مشال راډیو ته ویل حکومت او مؤسسات د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خلک د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خو وچکولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکالۍ سره خلک وچیزان دي فصلونه نشته چې د دغو سره ورځ څه کومک وي د موسسو طرفه هر نګواته خلک ضرورت لري.
د احمد خیلو د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاک اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیلو د کلي اوسیدونکی نورولی وای 1500 کورونه دي او کوهینه د اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را ده تقریبا 1500 کوره به دیو کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی ما څړتا 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرشول دا من تکاراس دی لکه وټل د نیو نه روړای دخې خورا ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ دی.
د احمد خیل ولسوالۍ او بلوسیدونکو حکمت ګلوی د اوبو بندونه غواړي اوبه ښکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کېږي پوښوي چې بے ځای روان دي. کارځي وخت مو غوړې رزي کړې دي چا نه دي خسته اشرف غني وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته نن اسلامي امارات غلای د پوښون غارځي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترډه ورسره کو بوی دې مخته دیوالونه وای نن سبا غوښه نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځکه شانډې دي نجران دشته نه برکونه شته نه خشته نه باڅه پوي شو بوی دې مخته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکي وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې بستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزه به حل شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالو له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزه ډېره شوې دي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو نور له سوا یو درشم دغه پیدایشو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
اردوونکو اوس هم ستاسو څخه ستاسو خبرونه اورو او که تاسو سره تازه او مهم خبرونه یې د خپل سیمې را سره رابطه وکړئ زه تر هغې پورې پر فیسبوک باندې ستاسو د تبصرې ګورم که خبرونه پکې وو نو زه به در سره شریک کړم او زه چې تر څو پورې دا په فیسبوک کې دا تبصرې ګورم تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې د سکایپ پته او د وایبر شمیره په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 دویش یولس سلیریش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 اوسودریاویا شپگ سوا اوسلویخت سلور سوا شپگ نوی پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال ریڈیو
تر سنگے دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
مشال ریڈیو تو گیا از دلتا فیس بک باندے راتا زنو خلقو تبصری لکھلے دی ملک جان صدا لکھلے دی چھے دا خوست ولایت پا متون کی سخت گلے شوی دا او پا نور سیمو کی بارانو نشوی دی زاکر اللہ ذاکر لیکلی دی چې دوی په بکخیلو کیمپ کې اوسی او اختر په خوند تیر نه شو ځکه چې هر څه خیمه او دغه ټینټونه چې دی هغه ړنګ دي خو وجه نه دی لیکل چې دا ولې ړنګ دي ولی افغان سرحدي لیکلی دی چې نن د جنوبي پښتونخوا د پښین په ښار کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلسه کوي او د دې جلسې وجه یې هم نه ده ښودلې چې دا د چشته په باره کې ده زبیر جان لیکلی دی چې نن د بنو په زونی خیلو کې د امن راوستو او ټارګټ کیلنګ یا د هدفي وژنو ختمولو لپاره قامی جرګه روانه ده چې پکې وي مشران او ځوانان موجود دي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه وکړي په سیمه کې امنیت ټینګ کړي لدے علاوہ رحیم اللہ غالب رات لکلی دی چھ تحصیل قمر دین ژوب کے دا پاکستان او افغانستان ترمینس پولا چھ دا آغا بند دا او خلق قربان تگ را تگ نشی کولے مالک صاحب لکلی دی چھ پپشین کے اتلولی شروع دی کلا شروع دی دا چشی اتلولی دی کم می لوبډلې پکې برخه اخلي د دې ذکر نه دی کړې خ روح الامین الفت ساپی لیکلې دی لا اسدآباد څخه د کونړ وی پاختر کې کونړ ولایت ته د افغانستان له نورو برخو څخه ګڼ خلک ورغلي دي زرګونه د لیکلې دي او اند امنیت ویل تخه دی نو اتا ویل کونړنګل درې ته هم زیات شمیر ځوانان تللې دي سیدے زب تراغی پر نور تبصری وګورم تاسو د هارون بادشاہ د سندر واور
غگیگم رام رام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم اے پل پل روانیم گام گام غگیگم
مشال رادیو ته غوښتا ظفر الله صاحب را سره دی په خیر راغلی ظفر الله صاحب لکم ځای مو ټلیفون کړی دی
وعلیکم فامیر سیل صاحب
وعلیکم سلام صاحب لکم ځای مو ټلیفون کړی
فامیر سیل صاحب لپشن خبرې کوم
خا خبر را سره شریک کړی لپشن
فامیر سیل صاحب خبر خونو دغ دی سبا ان شاء الله تعالی که خدا کړو لافتی په ورچ دا جلسه ده د اجرو پکار ځینو دلته جلسه کوي بیا د جلسې سره علاوه شته دوه روغې دغه د موړو په والا دي نو هغه روغیم کوي او سبا چې د کومه جلسه چې د پرو تاریخ د جمعې په د اوتې په ورځ پر لاس بجې مطلب د جلسه چې د هغه سبا ان شاء الله کیږي په مرسل صاحب
خا او دا د چا جلسه ده
دا اجرو پکا کبایلی سره دی په مرسل صاحب دلته یو شمیر روغې کړي دي مطلب دا د هیڅ دی مطلب په چمن کې دی د کور په ګلستان کې دی د اکثره د پپشین کې مطلب څوک چې دا مړ وي کنو دا اکثره یو په دغه جلسو کې یا په دغه روغ کې پامیر صاحب دا اصلي مهم د غټ کردار ادا کړی چې کوم یو به په خو مړ وي کې مطلب خور به ور کول مطلب هغه مړ کې به مطلب خور ورکه د به دا ول مطلب د مشرانو په خواني مشرانو چې مطلب دغه کما پیسله چې دا یاد اروغه بیا سلوکیږي په دا خوش مطلب خور ورکی مطلب بیا اجرو پکا دغه ول چې په دا خوش ورکی دا خور زون ډیر سخت باکی نو د دغه د پروغه کې په بدی کې دغه خور بالکل یا خور یا لور مطلب دا د ختم کلم
سمد سمد ډیر مننه خوشاله اوس
پامیر صاحب
جناب
نو بل دا خبر ده چې موږ د حکومتي کوم حکومتي چارواکو سره دغه اله دغه خواست چې اجرو پکا قبایلی سړی دی پر دا اکثره ډیره سخت عملی کیږي نو موږ د حکومت سره دغه اله کوچ په سخت دفاع د دوه کې ځکه چې د دفاع قبایلی سړی دی د عام ولس لپاره ډیره غټه مهمه سرمایه ده چې مطلب د ژوندې مطلب د دفاع وځي خو بهر ال بیا هم دغه باوجود پر د ډیره سخت شدید عملی سړی دی حکومت بیا موږ هم د خوښاتې چې باید د سخت دفاع وکړي
سم ته ډیره مننه آباد اوسې زلان صاحب خوشاله اوسې خدای په امان زلان صاحب را سره لپشینه دا خبر شریکاوه او دلتا زنی نور کسانو هم را تخلقو د موسمونو په باره کې لیکلي دي خو زه غنل ول مزه کچې تاسو غټ دغه چني خبر نو ډیرو کسانو د موسم او لیکلي دي چې وختر میلی روان دي سم ده بس خدا سوایم چې تاسو داسې خبرونه را سره شریک کړي چې هغه دغه لوی خبرونه مهم خبرونه ایستاسو د سیمو په بنو جان خیلو کې ناظم باجوه هم لیکلی دي چې جرګه روانه ده سید مننه یو بل کس هم را سره د ټلیفون په کرخه ده ستړي مشه
السلام علیکم پامیر ساحل سپتا ستا پروڈوسر تا ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه کوم په دې اله چې ټول برته روغ جوړ وي سمر ګل ورغزې در سره هم د خپل ورغزې نه
په خیر راغلی ورغزې صبر سره خبر شریک کړي
څنګه پامیر ساحل سپ اختر د مبارک شه چونکی تیر شخو تر غلې نوې پروګرامونو اختر پروګرامونو ته نه مېلو څه اختر مبارکي بور سره وکم
سید ستاسو د اختر مبارک شي خبر سره شریک کړي
خبر خو جی دا سپورټس متعلق خبر دلته لکه څنګه ورته غزه کې د والیبال والے یو ټورنمنت دی ډیر زیات ټیمونو ورکه شرکت کړي دي او روزانه ورکه درې څلور میچونه کیږي مې لوڅ بس دا خبر هم سره شیر کوم لکه تخپلان سپورټس لک شو کینی کنه په میر صحیح سیم مختر مرکبون سره وکم
سعید سعید مننه بس خوشاله اوسې آباد اوسې اوریدونکو له تاسو څخه مې هیله دا ده چې د خبرونو را سره شریکوي د خبرونو لپاره را سره رابطه کوي د ګپ شپ او ټوک ټکالو بندر د لپاره بیا د خبري او سندري خبرونه ده هر ورځی نو په دغه خبرونه کې را سره کوشش کوي چې خبرونه شریک کړي غټ غټ خبرونه د خپل سیمو را ته راوړي را سره شریکوي موږ ډیر زیات ور باندې خوشحالي ګو. د جاوید امیرخیل په غږ د باران سندره ده. په یو شمیر سیمو کې بارانونه اوري، په ځینو ځایونو کې سیلابونه هم راغلي دي، خو بهرحال د رحمت باران په توګه به دا سندره واورو. البته دلته د باران مانا بل ډول ده.
باران میں بزڑ خو خو بڑے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بڑے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اسے یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اسے یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بڑے دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹون خوش پکی خب گانو کے شب گرٹو بشورا ٹون خوش پکی ترون سہارا بموش میں بنو لے ترون سہارا بموش میں بنو لے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو پورے دان راغلے
مشال رادیو ته وګیاست. زموږه په منځنۍ څپش پکسو یو وشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پبلیکیشن اوري. تاسو کولای شئ دغه اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کاته کړئ، انسټال کړئ خپل سمارټ فون ته او یا هم ټابلیټ ته، او بیا د مشال رادیو ټولو خبرونو ته، ویډیوګانو ته، انزورونو ته، همدارز لیکنو ته هر وخت لاسرسی لرلی شئ. دلته راته ځنو نورو کسانو هم د موسم حال لیکل دي، مننه خوشاله اوسئ. او سردار سالار راته لیکلي دي چې د ماموندو باجوړ کې یو کس چې ژوبل شوی و هغه نن مړ شوی دی، او له دې سره هغه د وژل شویو شمیر شپږو ته رسیدلی دی. دوی ویلي دي چې دا د روژې پر 15 نیټه په ماموندو کې 15 کسان چې دی په یو ورځ باندې قتل شوی وو، 2 ژوبل شوی وو، 4 کسان چې وی وژل شوی وو غدی وی کورنۍ وو. د د سیمې خلک وایي چې دغه کم کس چې ژوبل شوی دی دا د هیڅ چا د هیڅ ډلې کس نو او وی دغه د ماخستن لمونځ په وخت باندې ملک نواب سره ناستو او چې ور باندې حمله شوی وو او بس دا سړی چې دی ژوبل شوی وو نن مړ شوی دی. دا هم ویلي دي چې د پولیسو په وینا باندې د دغه حملې په تور باندې دوه مشکوک کسان نیولې دي. سمه ده، مننه، خوشاله اوسه. دغه یو خبر وو چې ښه په تفصیلي راته لیکلی او سالار صاحب خوشاله اوسه چې دا مو سره شریک کړ. راځئ چې اوس د شمالي افغان په غږ سندره واورو، په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
شیوی